כן, תשקור השמה.
תשקור השמה.
סלמת.
פרוונסן כי דה סהרה טבג'י ספי, אסלאם עליקום דה עזודי רדיו דח פרוונה דה וסעת לפרדה. په راپورونه کې ورچې د سولې عالی شورا په عرب اماراتو کې د طالبانو د پخوانی مشرانو د ورستۍ غونډې هر کله وکړ خو غوښتنه لري چې دغه سی غونډې په افغانستان کې د نن نه جوړې شي. په پیل کې خبرونه اوري چې صفی الله ستنګزی ولی
سلام ده خبرونو سره ټکی افغان حکومت د کاپیسا ولایت په تګابل وسلې کې د ملي اردو او نړیوالو ځواکونو د ورستۍ نه خطه پاړي د چیرنو پریکړه کړي په فهم کې د چې د انتخاباتي شکایتونو د خپل کمیسیون د ولایتي دفترونو غړي سبا سه شنبه لوړ وکړي او متحده ایالاتونو له برېټانیا او فرانسې سره یو ځای په جنیو کې د سوریې د سولې د خبرو د ناکامۍ پړه پر ولسمشر بشار اسد واچوله. اوس هم پوره خبرونه. افغان حکومت د کاپیسا ولایت په تګابل وسلۍ کې د ملي اردو او نړیوالو ځواکونو د ورستۍ نښتې په اړه د سیړنو پریکړه کړې. د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې پریکړه وشوه چې د دفاع او کورنۍ چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست او نورو دولتي ادارو ګډ پلاوی دي د کاپیسا ولایت تګابل وسلۍ ته واستول شي سو د دې پیښې په اړه تحقیقات وکړي. د راپورونو له مخې د پنځمې پورس په تګابل وسلۍ کې د ملي اردو د ځواکونو او په سیمه کې د ډیرا نړیوالو پوځیانو ترمنځ نښته وشوه چې په نتیجه کې د سیمې پنځه ملکی وګړي او د ملي اردو یو سرتیری وژل شول او څو نور ملکیان ټپیان شول. په غونډه کې یادونه وشوه چې سیمې ته استول شوی پلاوی د خپل څېړنو راپور د ملي امنیت شورا بلې غونډې ته وړاندې کړي. په پام کې د چې د انتخاباتي شکایتونو د خپل کمیسیون د ولایتي دفترونو غړي سبا سه شنبه لوړ وکړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند نادر محسنی ازادۍ رډیو ته وویل چې د کمیسیون ولایتي غړي به له لوړې وروسته خپلې دندې په رسمي ډول پیل کړي. ښاغلی محسنی زیاته کړه
102 نفر هست برای هر ولایت 3 نفر
دوی ټول یو سل دوه کسان دي. د هر ولایت کمیسیون لپاره له قانون سره سم درې کسان پام کې نیول شوی چې ټول ولایت ته بزي. خغلی محسنی زیاته کړ چې دا کسان د ورتیا لمخې غوړه شوی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ولایتي دفترونو دنده په ولایتو کې د انتخاباتي سرغړونو په اړه شکایتونو څېړنه ده. په پام کې ده چې افغانستان او قرغیزستان یو ګډ اقتصادي کمیسیون جوړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي د افغانستان او قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په کابل کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیسیون پر جوړولو خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد مقبل عثماني ویلي چې دا ګډ کمیسیون به د افغانستان او قرغیزستان د ګټو د خوندي کولو په مقصد کار کوي. په هرات کې د 1399 لمریز کال د کانکور ازموینې لسګونه ګډونوال لمخ کې د ازموینې د سوالونو د لرلو لکابل ونیول شول. هرات ولایت ته د لوړو زده کړو د وزارت استول شوی پلای مرستیال عبدالمنان حقیار وایي چې له یو شمېر زده کوونکو څخه د کانکور ازموینې د سوالونو لتر لاسه کېدو وروسته په هرات کې د کانکور ازموینه فسخ شوه. حقیار زیاته کړه چې په دې تور دی وی خصوصي لیسې 240 زده کوونکي او مشر نیول شوی دي.
ما یک نفر مسئول مکتب خصوصی ریاض
با دوی مقدم نتی چوکو پم رسد ریاض ده خصوصی خونځي او تن مسئول او 240 تکون کی چې یو خزینه هم پکې شامل ده ونیول چې اوس له ملي امنیت سره دي. په هرات کې د کانکور ازموینه باید پرون اخیستل شوی وای خو مسئول چروکو نه دی ویلي چې بل ازموینه به کله اخیستل کیږي. او بیا هم له هرات څخه د هرات د محبس یو شمیر خزینه بندیانو د نخوړلو اعتصاب کړی. د هرات ولایت استیناف ترنوالی مشر ماریا بشیر ازادی رډیو ته وویل د دې میرمنو شمیر دیار لسنه دی او د نخوړو اعتصاب یې ځکه کړی چې له ولسمشر حامد کرزی څخه غواړي چې د حبس پاتې موده یې وبخي. ویل کېږي چې د میرمنو د قتل او تښتونو په قضیو کې لاس لري. د هرات په محبس کې اوس مهال شاوخوا 100 میرمنې بندیانې دي. بیا هم خرغلی متحده ایالاتونو له برېټانیا او فرانسې سره یو ځای په جنیو کې د سوریې د سولې د خبرو د ناکامۍ پړه پر ولسمشر بشار اسد واچوله. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویل د اسد رژیم لخوا خندونو د جنیو پیچلې خبرې نوري هم ستونزمنې کړي. پرون لدې مخکې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیس هم ویل چې د اسد رژیم د هر اس پرمختګ مخه ډپ کړي او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګو ویل د دې خبرو د ناکامۍ مسؤل په څرګنده د اسد رژیم دی. خو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون پر امریکا تور ولګاو چې په جنیو کې د خبرو په دوهم پړاو کې د یو منفي چاپیریال درامنځته کولو هڅه وکړه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې استاذي لختر ابراهیمی د شنبې پرز د جنیو د خبرو د ناکامۍ لقبل د سوریې خلکو بخنه وغوښته. د سوریې د حکومت او وسله والو مخالفینو ترمنځ د خبرو د دریم پړاو نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې چې د خبري د سولې د پروسې د دوام په اړه شکونه رامنځته کړي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یوې بمی چاودنې چې په نتیجه کې یو اورګاډی له پټلۍ ووت د ماشومانو په ګډون اووه تنه ووژل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د بلوچ بیلتون غوښتونکو د پوځ د یو ویان له قوله راپور ورکړی چې په کشمیر ولسوالۍ کې د پرونۍ چاودنې مسؤلیت یې په غاړه اخیستی. ویان زیاته کړه دا حمله د هغو وژنو غچ و چې د ده په وینا دولتي ملیشو د بلوچستان په ډیری بوکټي سیمه کې کړي دي. هغه سیمه چې چاودنه پکې شوې له بلوچستان سره په ګاونډ کې د سند ایالت اړونده سیمه ده. بلوچ بیلتون غوښتونکو تیره اونۍ د ګاز پر یو نلیک برید وکړ چې په نتیجه کې په ځینو سیمو کې میلیونونو وګړو ته د ګاز جریان بند شو. بلوچستان د تشدد د پیښو مهم مرکز دی چې د فرقوي تشدد له عاملانو نیولې تر افراطي اسلام پالو اروپکو بیلتون غوښتونکو او جنایتکارو بانډونو پورې بیلابیل ډلې پکې فعال دي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې یو مقام ویلي تمه ده چې د روسیې یو پلاوی د روانې میاشتې له پای ته رسېدو مخکې د یو بل اټومي ریاکټر د جوړولو په اړه د خبرو لپاره تهران ته ولاړ شي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې ویاند بهروز کمالوندی پرون ویل چې د بوشهر په تاسیساتو کې د یو نوي ریاکټر د جوړولو په اړه له روسانو سره خبرې روانې دي. کمالوندی زیاته کړه روسي پلاوی به د رواني فبروري میاشتې په وروستیو کې تهران ته سفر وکړي او زیاته کړه داسې ښکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو قرارداد به د روان کال په لومړیو کې لاسلیک او د نوي ریاکټر د جوړولو چارې به سمدستي پیل شي. د بوشهر د اټومي برېښنا د تاسیساتو ټولې چارې روسي کارپوهانو بشپړې کړې دي. او د مصر پولیس وایي د اسرایلو پولې ته نږدې په سینا سیمه کې په یو بس کې بمی چاودنې لږ تر لږه څلور کسان چې د جنوبي کوریا سیلانیان هم پکې دي ووژل. پولیس وایي په دې چاودنه کې دیارلس نور کسان ټپیان شوي دي. د مصري چارواکو په وینا ګومان کېږي چې تابا سرحد ته نږدې د دې چاودنې د وژل شویو کسانو درې تنه ښایي د جنوبي کوریا اتبا وي. د دې چاودنې د علت په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي، خو د مصر امنیتي ځواکونه له څه مودې راهیسې په سینا سیمه کې له افراطي وسله والو سره په جګړه کې ښکېل ده. دا د سیمې یو نړۍ مهم خبرونه.
اته بجې او و د خېسوې د ازادي رادیو د خبرونې په راپورونه کې اوري چې د سولې عالی شورا په عرب اماراتو کې د طالبانو د پخواني مشرانو د ورستي غونډې هر کله وکړ، خو یو غشتنه لري.
البته غوښتنم دا ده چې دوی د طالبانو قیادت دیوان خانی کې چې بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر شي.
قرغیزستان غواړي چې له افغانستان سره خپلې اړیکې پراخې کړي. نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. د انتخاباتو په اړه هم راپورونه لرو. په اساسي او بشري حقونو پروګرام کې د مدافع وکیل د لرلو پر حقونو خبرې شوي.
پس د تحقیق نه چې هغه هلته په خونځای کې بنځای کې چې دی ژوند کوي د هغه د ټولو احوالو نه وکیل مدافع خبر وي. دا په قانون کې تصریح شوې ده.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم په همدې خپرونه کې اورېدلی شئ. د افغانستان د سولې عالی شورا په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د پخواني رهبرانو د ورستي غونډې هرکلی وکړ. په ورستیو کې د طالبانو یو شمیر پخواني چارواکي په متحده عرب اماراتو کې سره راټول شوي وو او د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په هکله په خپلو کې خبرې کړې. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغاني طالبانو د تحریک د دغو پخوانیو غړو له دې اقدام څخه ملاتړ کوي. نور تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا په متحد عربی اماراتو کې د طالبانو د پخوانیو رهبرانو سولې ته د چمتووالي له تیاریو څخه هرکلی او ملاتړ وکړ. د دې شورا مسؤلین وایي چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د تحریک پخوانیو یو شمیر غړیو په متحد عربی اماراتو کې د افغانستان د جګړې د ختمولو او په هیواد کې د سولې پر وستلو کې په خپلو کې خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان شهزاده شاهد د یک شنبه پر ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د پخوانیو رهبرانو د دې اقدام هرکلی کوي او هغه د افغانستان د سولې د پروسی په ګټه بولی.
د دې دا غونډه سولې لپاره یو قدم دی او موږ تقدیرو. البته غوښتنم دا ده چې دوی دومره لیزلې وتی چې د طالبانو قیادت دیوان خانی کې چې بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر شي او دا مشکلات دا افغانانو پر رهبری حل و فصل شي.
ښاغلی شاهد زیاته کړه چې د طالبانو د دغو پخوانیو رهبرانو له خبرو څخه په بشپړه توګه ملاتړ کوي. په دې وروستیو کې د طالبانو د پخوانیو رهبرانو لخوا په انټرنیټ کې داسې پیغامونه خپاره شول چې په هیواد کې د جنگ جګړې د ختمولو لپاره خبرو ته آماده دي. په دې پیغام کې د کوټې د شورا د یو غړي معتصم غجان له خولې ویل شوي، د افغانانو او مسلمانانو ترمنځ جګړه مذهبي او قانوني صبغه نه لري او طالبانو تصمیم نیولی چې له دې وروسته مسلمان او افغان د بل افغان په واسطه باید ونه وژل سي. همدارنګه په دغه پیغام کې ویل شوي، په دې وروستیو کې په متحد عربي اماراتو کې د طالبانو د پخوانیو رهبرانو، برحاله قمندانانو او یو شمېر متنفذونو ترمنځ غونډه شوې ده. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي چې په دې غونډه کې د طالبانو پخوانیو چارواکو او ناراضي طالبانو ګډون کړی و. ولې د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې د دې ډول غونډو جوړول همدارنګه کولی شي په افغانستان کې د رښتینې سولې له راتګ سره مرسته وکړي.
زه په دې باور یم هغه غونډه چې جوړه سوې نوښتګران یې د اسلامي امارت ناراضي طالبان او هغه کسان دي چې له هېواده بهر اوسېږي، لکه معتصم غاجان چې له کوټ شورا سره نږدې اړیکې نه لري. په هر حال د دې غونډې رول کولی سي په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
په دې وروستیو کې افغان ولسمشر حامد کرزي د ترکیې، پاکستان او افغانستان په درې اړخیزه غونډه کې چې په سیمه کې د سولې د پروسې او له تروریزم سره د مبارزې په هدف جوړه شوې وه ګډون کړی و. په دې غونډه کې پاکستان د پخوا په څیر ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې به په رښتینې توګه همکاري کوي. ولې روښانه نه ده چې د پاکستاني چارواکو دغه ډول څرګندونې به په رښتینې توګه عملي جنبه ولري او کنه؟ رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
او سم اجمل ان نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
لویدیز رسپانو د یک شمې په ورځ هم د افغانستان په اړه بیلابیل لیکنې او مقالې خبرې کړې. له دې جملې څخه د نیویارک ټایمز رسپانې د کابل کندهار ترمنځ د غزیدلې لوی لارې د امنیت لپاره د افغان ملي اردو په هڅو یو رپورټ خپور کړ، او د انډیپندنت برتانوي رسپانې بیا د پاکستاني چارواکو د هغه اندېښنو په اړه لیکنه کړې چې ګمان کوي څو میاشتې وروسته به ګڼ شمېر افغانان بیا ورمهاجر شي. نیویارک ټایمز رسپانې په یو تفصیلي رپورټ کې د افغانستان د ملي اردو د شپږم کنډک د سرتیرو هغه هلې ځلې بیان کړي چې د افغانستان جنوب ته د غزیدلې کابل کندهار د لوی لارې د ساتنې لپاره یې کوي. د رسپانې خبریال ځای پر ځای د هغه نښتو او بریدونو کیسه کوي چې د ملي اردو د دې کنډک سرتیري ورسره د دې لارې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د لارې په شاوخوا کلو کې مخکېږي او همدارنګه په لاره کې خودل شوي ماینونه شنډوي. د نیویارک ټایمز د رپورټ په یو برخه کې راغلي نړیوال ائتلاف چې په میلیونونو ډالر د افغانستان د دې لومړنۍ لویې لارې په پخولو ولګول، اوس له دې هېواده وزي او د دې ساتنه په بشپړه توګه د افغانستان د ملي اردو د 203 کلي اردو د څلورمې لواء د شپږم کنډک په څیر افغان ځواکونو ته سپاري. دا ځواکونه به د نړۍ پر یو ډېره خطرناک لاره ګزمي کوي چې په ترڅ کې باید له سیمه ییزو شخړو او ترافیکي پیښو سره د چلند سربیره له خښو ماینونو او شاوخوا کلو څخه د ډزو او بریدونو سره هم مقابله وکړي. نیویارک ټایمز وایي سوله ټینګول اوږده مسله ده. د افغان اردو د هڅې د دې لپاره دي چې دا لویه لاره پرانیستې وساتي او په شاوخوا سیمو کې د نظم د ټینګښت لپاره اقدامات کوي. ورسپانې زیاتوي اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا نظم دوام کولی شي پراختیا خو یې پر ځای پرېږده. د انډیپندنت برتانوي ورسپانې بیا پاکستان ته د افغانستان څخه د نورو مهاجرو د ورتلو اټکل کړی او په دې اړه یې د پاکستاني چارواکو اندېښنې په ډاګه کړي. ورسپانه وایي دا مهال تر 1.5 میلیون زیات افغان مهاجر چې د تیرو درې لسیزو شخړو کې له خپل هېواد څخه کډه شوي دي په پاکستان کې د ثبت شوو مهاجرو په توګه ژوند کوي. دا راپور په وینا د دې کډوالو د شمیر د کمیدو پر ځای وسته زیاتېدو ویره ده او پاکستاني چارواکي اټکل کوي چې په راتلونکي کې به د هغو افغان کډوالو په شمیر کې ناڅاپي زیاتوالی راشي چې له خپل هېواده وزي او د پولي پورې غاړه وړي. انډیپندنت رسپانه وایي دا اونۍ یو شمېر رپورټونه خپاره شول چې پاکستاني چارواکي له تر ټولو سخت وضعیت ته چمتووالی نیولی چې په ترڅ کې دوی اټکل کوي چې د جولای د میاشتې په 20 ورځو کې به 3 میلیونه افغانان پاکستان ته کډه شي. ورسپانه وایي لکه څنګه چې ښکاري طالب وسلوالو د اپریل د میاشتې د انتخاباتو لپاره کاندیدان د خپلو بریدونو هدف ګرځولي، کله چې څو میاشتې وروسته ولسمشر کرزی له واکه ګوښه کیږي که نتیجه یې په ممکنه بې ثباتۍ تمامه شي، نو د پاکستاني چارواکو په وینا د کډوالو د واراوختو یو بحران رامنځته کولی شي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست چې د سهار پر 8 بجو خبرونه پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي.
ازادي رادیو خبريالانو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په سوله او انتخاباتو کې د علماو د رول په اړه په جلال آباد کې دوه ورځنی سیمینار پرون پیل سو او نن به پای ته رسیږي. شاه محمود شینواری له دغه شهر سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. شینواری صاحب، سهار مو په خیر. په دې سیمینار کې څه ویل سوي دي؟
مننه سلام عليكم تاسو ته ټول ارزونکو ته سهار په خیر. او لکه څنګه چې تاسو ویل، تیر ورځ د جلال آباد په ښار کې د ختیځو ولایتونو د دیني علماو د ورځني سیمینار پیل شو چې په دې کې د ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، د حج اوقاف ورېسانو او نور په لسګونو دیني علماو برخه اخیستې وه. که څه هم دغه سیمینار صدیق په څوره پخلاینه او ټاکنه کې د دیني علماو رول وکړو، زیاتره دیني علماو خبرو ټینګار په دې باندې و چې دیني علما کولی شي په خپلو سیمو کې خلک د خلکو پوهاوی زیات کړي د ټاکنو په اړه. د ننګرهار د حج اوقاف رئیس مولانا فضل الله حمیم په خپلو خبرو کې ویل چې ولس د ټاکنو پر اهمیت باید پوه شي او دغه کار کې دی علما کولی شي. همدارنګه د نورستان د حج اوقاف رئیس بیا هم په دې ټینګار وکړ چې اوس هم ولسونه د ټاکنو د اهمیت څخه ناخبره دي. دغه دیني علماو زیاتره ژمنه وکړله چې دوی په خپلو سیمو کې به ممبر څخه پر ولسونه غږ کوي چې دغه ټاکنې ډېرې اړینې دي د افغانستان او روښانه راتلونکي په خاطر باندې. دغه ټاکنې ډېرې مهمې دي او خلکو ذهنونه به په دې برخه کې خلاص شي تر څو هغه ورته چې د افغانستان په خیر وي او د ولس په خیر وي هغه ته رایه ورکړي.
شنوار صاحب، زیات کسان شکایت کوي چې په دغه سی رسمي غونډو کې ځینې فیصلې او خبرې کیږي خو عملي کیږي نه. څه وایي د دې غونډې ګډونوال چې دغه فیصلې چې دوی په دې سیمینار کې کړي دا به عملي کوي؟
بالکل، کوم موضوع تاسو اشاره وکړه، تیر ورځ هم ځینې دیني علما هم اشاره وکړه چې هغه د دوی د امنیت مسله ده. که څه هم دوی ویل چې دا ډېر مهم دی او دا د دوی دنده ده چې ولس ته عامه پوهاوی ورکړي، خو په ځینو سیمو کې دوی ویل چې ځینې دیني علما دي چې هغوی د فشار لاندې دي او همدغه وجه ده چې هغوی په ډاډه نشي کولی چې ولس دغه بیانونه ورکړي. دغه مسایلو باندې هم خبرې وشوې چې په ځینو سیمو کې چې دیني علما نشي کولی هغه علت هم ناامني ده او هلته د یو شمېر دولت د وسلوال مخالفینو له خوا نه دوی ته ځینې ګواښونه دي چې دوی نشي کولی په ممبر کې دغسې عامه پوهاوی خلکو ته ورسوي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری. و په جلال آباد کې په کندهار کې د طب پوهنځي د تدریسي روغتون لپاره لیلیه جوړیږي. چارواکي وایي چې له دې ودانۍ څخه به هغه 3500 محصلان چې دا مهال د اوسېدو لپاره ځای نه لري ګټه واخلي. صادق رښتینی نور تفصیل لري چې له کندهار را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. رښتینی صاحب، اول خو دې سهار په خیر، دغه لیلیه د چا د خوا جوړیږي؟
سلام صاحب، ستاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. د کندهار ټیپ پوهنتون، البته د کندهار پوهنتون د ټیپ پوهنځي د علمي زده کړو روغتون د کندهار ښار د کابل اډې په سیمه کې ودان شوی دی، خو د لیلې د ستونزې د هوارولو لپاره د لوړو زده کړو وزارت
له خبریال سره مولک چې ټلیفوني تماس قطع سو. تاسو ازادي رادیو ته غوښیست چې په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان د غرض د اکثر ولایتونو په مرکزونو کې د اف ام پر 3.5 باندې خبرونه کوي. او سم د انتخاباتو په اړه راپورونه تورزو.
د 1993 کال انتخابات، تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون 19 کسان د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له لیست څخه ویستل. د دې کمیسون وایند ویل چې دغه فیصله د ولایتي شوراګانو د ترور او یا کاندیدانو د اسنادو تر تیړنې وروسته شوی ده. نور تفصیل د ناجی صاحبۍ پر رپورت کې.
په داسې حال کې چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای پاڼې هم چاپ شوې، د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په بیلابیلو ولایتونو کې 19 کسان د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له لیست څخه وویستل. د دې کمیسون ویان نادر محسنی د یکشنبې په ورځ وویل چې د 3 اویا کاندیدانو په اړه شکایتونه ورسېدلي وو، خو هغه وویل چې 19 کسان له دې امله چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وو د کاندیدانو له لیست څخه وویستل شول. کول.
در اساس
اسناد او شواهد په اساس او کوم دلایل چې موږ ولیدل، 19 کسان د څلور ویته نو لډلې څخه وایستل سول، او پاتې نور کسان کوم دلایل چې وړاندې کړل او خپل اصلي اسناد راوړل، او د کمیسیون غړو ولیدل هغوی د شرایطو وړ وو او نور د هیواد له بیلابیل ولایتونو حذف سول.
خغلی محسنی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په غونډه کې وویل چې تر دې مخکې ولایتي شورا ته د 15 نورو کسانو کاندیداتوري هم له همدې عمله رد شوې وه. د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې څوک چې ځان ولایتي شورا ته کاندیدوي باید عمر یې له 15 کلونو کم نه وي. په عین حال کې د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو له لیست څخه لرې شویو کسانو انتقاد وکړ چې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون څېړنې شفافې نه وي. دوی وایي چې په دې اړه به عدلي او قضایي ارګانونو ته خپل شکایتونه وړاندې کړي. د ولایتي شورا د کاندیدانو له لیست څخه لرې شویو دوه تنو په دې اړه وویل:
سږ کال ما 26 عمر پوره کړی، خو دوی وایي چې زما قانوني عمر نه دی پوره. دوی یوه دقیقه محاسبه نه لري. موږ به له خپل حق نه دفاع وکړو. موږ به ادعا وکړو د عدلي او قضایي ارګانونو له لارې موږ له خپل حقوقو نه دفاع کوو. دا پروسه هیڅ شفافیت نه لري. دا یو خیانت دی.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي چې د ولایتي شوراګانو د کمپاینونو له پیلېدو مخکې د دوی تحصیلي اسناد هم وڅېړل شي. په ټولو ولایتونو کې ولایتي شوراګانو ته شاوخوا 2200 کسانو ځانونه کاندید کړي. ټاکل شوی ده چې د هود د میاشتې په 14 نیټه د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو کمپاینونه په رسمي ډول پیل شي.
په پم کې د چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ولایتي دفترونو غړي له لوري وروسته خپل کار پیل کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د خپل ولایتي دفترونو د پاره وړ کسان استخدام کړي دي. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
په پام کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ولایتي دفترونه د سه شنبه په ورځ په کار پیل وکړي. د دوی دنده به د هیواد په 34 ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو او سرغړونو څېړنه وي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وایاند نادر محسنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هیواد په ولایتونو کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه د شکایتونو او سرغړونو څېړنه سبا پیلېږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ولایتي کمیسیونونه به د سه شنبه په ورځ رسمن د لوړې مراسم پر ځای کړي او په کار به پیل وکړي. دوی ټول 102 کسان دي. د هر ولایتي کمیسیون لپاره له قانون سره سم 3 کسان په پام کې نیول شوي چې ټولو ولایتونو ته به ځي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ولایتي دفترونو غړي مکلف بلل شوی چې د انتخاباتي شکایتونو او سرغړونو د څېړنې په برخه کې به خپل بشپړه بې طرفي ساتي. خو آیا د کمیسیون لخوا غوره شوی کسان به پرېښتیا بې پرې پاتې شي؟ او آیا په استخدام کې به د دوی مسلکي وړتیا په پام کې نیول شوی وي؟ د کمیسیون وایاند د پوښتنې ته ځواب وایي:
کاملا ای اصل رعایت شده. ما از بین
دا اصل پورا په پام کې نیول شوی دی. موږ د هغه 800 کسانو لړل چې د انتخاباتي شکایتونو په ولایتي دفترونو کې د کار لپاره مراجعه کړې و، تر ټولو وړ کسان په دوه پړاوونو کې غوړه کړل. موږ هڅه وکړه هغه کسان ونی سوچې له هر پلوه په شرایطو برابر خپلواک او هیواد پال کسان وي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په داسې حال کې د هیواد په ولایتونو کې خپل کار پیلوي چې د کمیسیون لا د مخه په انتخاباتو کې د 100 ولاړو کاندیدانو په اړه شکایتونه ثبت کړي او څېړلې دي. د کمیسیون د کار د څرنګوالي په اړه ځینې انتقادونه هم شته. د مدني ټولنو یو شمېر غړي او ځینې څارونکي وایي چارواکو د دې کمیسیون د غړو په ټاکلو کې له خپل نفوذ څخه کار اخیستی. خو په دې وروستیو کې چې د کمیسیون 100 کاندیدان په سرغړونو تورن کړل، ځینو نورو فعالانو پر دې کمیسیون تور ولګاوه چې د زورورو کاندیدانو په وړاندې چوپ خوله پاتې شوی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دا دواړه تورونه رد کړي دي. د رایې له ورکولو مخکې کاندید خو پیژنئ، یعنی خپل راتلونکی ولسمشر خو پیژنئ.
قرغیزستان غواړي چې په کابل کې د خپل سفارت د پرانستلو سره له افغانستان سره خپل اړیکې پیاوړې کړي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل افغان سیال سره درې تړونونه هم په کابل کې لاسلیک کړل. تفصیل د نسیم شفق پر رپورت کې اوریدلی سي.
په کابل کې د قرغیزستان د سفارت له پرانستلو سره جوخت افغان او قرغیزي چارواکي په سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو، ترانسپورت او نورو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړې کولو خبره کوي. د افغانستان او قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیرانو د یک شنبه پورس په سیاسي، ډیپلوماټیکو او له طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو درې تړونونه لاسلیک کړل. د دې تړونونو له لاسلیک کولو نه وروسته د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان عبدالدایوف وویل چې دوی هڅه کوي له افغانستان سره ښې اړیکې ولري او لازمه همکاري ورسره وکړي.
افغانستان د آسیا زړه دی او د سیمې د هیوادونو په اقتصادي وده کې کلیدي رول لري. افغانستان د مرکزی آسیا نه جنوبی آسیا ته د ترانسپورت او انرژۍ یوه لار ده او قرغزستان د امنیت، حکومتداری، اقتصادي ودې او سیمه ییزې همکارۍ کې د افغان دولت له لومړیتوبونو او هڅو نه ملاتړ کوي.
ښاغلی عبدالدایوف وویل چې قرغزستان د افغانستان په مشرۍ د سولې له پروسې او د خپل هیواد د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره د افغانانو له هلو ځلو څخه ملاتړ کوي. افغانستان د قرغزستان په پایتخت بشکیک کې په 2002 میلادي کال کې خپل سفارت پرانستی او نوموړی هیواد هم د شنبې په ورځ په کابل کې خپل سفارت پرانست. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني وویل چې کابل له بشکیک سره د سیمې په سطحه ګډې ګټې لري او دواړه هیوادونه هڅه کوي چې د یوې کمیټې په جوړولو سره دا ګټې خوندي کړي.
امیدوار هستیم که در آینده نزدیک بتوانیم
موږ هیله لرو چې په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي، سوداګریزه او تخنیکی کمیټه جوړه او له موجودو شرایطو نه د دواړو هیوادونو لپاره ګټه واخلو. دغه راز په دې اړه مو هم خبرې کړې چې افغانستان په دې وتوانېږي چې د ریل ګاډي په هغو پټلۍ کې شامل شي چې له روسیې نه قرغزستان، ترکمنستان، تاجکستان او بیرته د هیواد ته غځېږي.
د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان عبدالدایوف څرګنده کړه چې هیواد به د کرنې، پوهنې او روغتیا په برخو کې هم په افغانستان کې ځینې پروژې عملي کړي او په خپل هیواد کې به د افغان محصلانو د لوړو زده کړو لپاره هم زمینه برابره کړي. سیډونکی وایي چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو پراخول د افغانستان لپاره ډیر مهم دي او افغان حکومت باید په دې برخه کې له ټولو امکاناتو او هلو ځلو نه ګټه واخلي.
دوه اونیس پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقونه او د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام. په اساسي او بشري حقونو پروګرام کې د مدافع وکیل د درلودلو پر حقونو باندې خبرې سوي دي. خو تر هغې مخکې یو رپورټ لرو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر وایي چې سږ کال د کانکور ازموینې لپاره 2,60,000 کسانو کارتونه اخیستي دي. عبیدالله عبید په کابل کې د کانکور ازموینې پر مهال خبریالانو ته وویل چې سږ کال په کانکور کې د نجونو ونډه 40% ته لوړه شوې ده. نور حل کابل د جمیلې ظریف په رلیجلی رپورټ کې
د لوړ زده کړو وزارت وایي چې سږ کال 2,60,000 کسانو د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره کارتونه اخیستي چې 50,000 په پوهنتونونو کې او 50,000 د نیمه عالي زده کړو په مؤسسو کې جذبېږي. د لوړ زده کړو وزیر عبیدالله عبید یکشنبه په ورځ په کابل پوهنتون کې د کانکور ازموینې اخیستلو پر مهال خبریالانو ته وویل چې له دې 2,60,000 کسانو نه باید 40,000 په خصوصي پوهنتونونو کې جذب شي. عبیدالله عبید وایي چې په کابل کې د کانکور ازموینه په 50 دورو کې اخیستل کیږي.
موږ د کابل د کانکور ازموینه په 50 دورو کې اخلو چې نن یې په لومړۍ دوره کې 10,911 تنو برخه اخیستي چې 40% نجونې او 60% هلکان دي. د 40% نجونو ګډون د تیرو 12 کلونو په پرتله ډیره لویه لاسته راوړنه ده. د تیر کال په کانکور کې 30% نجونو ګډون کړی و.
هغه وایي سږ کال په ټولو دولتي پوهنتونونو کې 90 پنځي او ډیپارټمنټونه جوړ شوي چې له مخې یې د ډیرو محصلینو د جذبېدو زمینه مساعدېږي. د افغانستان په څو ولایتونو کې تر اوسه د سږ کال د کانکور ازموینه اخیستل شوې ده، خو د دې پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې موجودې دي. په هرات کې د یکشنبې په ورځ د کانکور ازموینه له دې امله لغوه شوه چې د یو شمېر زده کوونکو په وینا پوښتنې مخکې له مخکې راوتلې وې. ټاکل شوې وه چې په دې ازموینه کې د 12 ټولګیو 12,000 فارغین برخه واخلي. تر دې مخکې چارواکو د لوګر ولایت د کانکور ازموینه د تقلب او نقل له امله لغوه کړه چې وروسته د دویم ځل لپاره هلته ازموینه واخیستل شوه. تیر کال 190,000 کسانو د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستي وه چې 80,000 د لوړو او نیمه لوړو زده کړو په مؤسسو کې جذب شول. بلخوا د 12 ټولګیو یو شمېر فارغین چې کابل پوهنتون ته د کانکور ازموینه لپاره راغلي وو، د لوړو زده کړو وزارت نه غواړي چې په کانکور کې باید شفافیت ته جدي پاملرنه وشي. د دولسمو ټولګي دریو تنو فارغانو ازادي راډیو ته وویل:
زه مایره نورزیم، زما د خوښې پنځه می حقوق او زمینی شناسي ده. د دولت څخه غواړم چې کانکور امتحان شفاف وسی.
نوم مې هارون د کابل ولایت د پغمان د ولسوالۍ د خپل خوښې انتخاب ما کړی ده. شرایط د جلال آباد، شرایط د خور ډېر ښه سوالونه دي.
زما نوم شمیم د اکاډمي تخنیک د مکتب نه فارغ شوی یم. خواهش مې ده چې دا ټول محصلین چې غواړي خپل د زړه پوهنځي ته کامیاب شي باید هغوی کامیابه کړي، شفافیت ولري او درغلۍ پکې ونه شي.
خو د لوړو زده کړو وزارت په د کانکور په ازموینه کې د شفافیت په اکله ډاډ ورکوي او وایي چې سکل د کانکور په ازموینه کې د درغلیو د مخنیوي لپاره یوه خاصه کمیټه هم جوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په کانکور کې د شویو درغلیو د اداو په نتیجه کې پر دې وزارت ډېر انتقادونه وشول او په ځینو ولایتونو کې خلکو مظاهرې هم وکړې.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشه وله یا په دالاس وله
مو باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس ولې
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
اساسی او بشری حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله لرم چې روغ او سوکاله اوسئ. د اساسی او بشری حقوقو خبرونې ته مو یو ځل بیا زه محمد وای سمیم هرکلی کوم. په دغه خبرونه کې د مدافع وکیل لرلو حق په هکله خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ایز دفتر د تخطیو د څیړنو څانګې مرستیال ښاغلی عبدالواحد سیرت مو میلمه دی. سیرت صاحب، خورونې ته ښه راغلی. د لومړۍ پوښتنې په توګه که راته ووایئ، د یو مظنون او متهم شخص لپاره د مدافع وکیل نیولو په هکله په قوانینو کې څه تصریح شوې ده؟
اساسي قانون کې یو دیرسمه ماده په دې باندې صراحت لري، په مجرد گرفتاری د مظنون حق دی وکیل دی مدافع لري چې دی یا د اثبات او یا د نفی د خاطر باید دی وکیل مدافع ولري. دا یو حق دی، دا په ملي سطح باندې. به مللي سطح باندې موږ کوي چې وڅ 14مه ماده دی میثاق د حقوق مدني او سیاسي هم په همدې حق لکې وضاحت لري چې هر یو شخص کوي چې د خپل ځان نه د دفاع په منظور وکیل مدافع د انتخاب کړی حق دی چې هغه وکیل دنه د خپل موکل نه دی دفاع په صورت کې دفاع تر وکړي. هر مظنون او متهم په جریان د تحقیق کې، په جریان د گرفتاری کې، پس د تحقیق نه چې هغه هلته په خونځای کې بنځای کې چې دی ژوند کوي، دغه د ټولو احوالو نه وکیل مدافع خبر وي. دا په قانون کې تصریح شوی ده.
د قانون له مخې د مدافع وکیلانو دنده څه ده؟
د دوی اساسي دنده دا ده چې کله یو عدلي پولیس یا جنایي پولیس یو مظنون کس نیسی، د نیوونه مخکې پولیس باید په دې باندې پووی آگاوی دی قانون لحاظه چې دغه کس زی آزادی سلبومه دغه جرم په قانون کې صراحت لري. یعنی نسی کولی چې پولیس دی عدلی یا جنایی هر څوک له لاسه ونیسی دغه هغه آزادي لاسه واخلي، بلکې هغه جرم تثبیت تسری دی غل خاطر قانون پیشبینی دی جزای کړی هغه قانون دی، پولیس به هغه کس نیسی. په تور دی مثال یو سړی نیسی کولای چې یو پولیس دی خپل سلوک شخصی یو څو کس مردکی کوي، دا مردکی بازی دی دنه خوکیگی، دا سړی رانی سی دته دای جرم وای. در حال کې مردکی بازی په جرم کې زمون په قوانین کې دا جرم نه دی. مثال پولیس نیسی، خو راز مونږ دیته چې هر مظنون چې کله نیول کیږي باید دغه جرم په قانون کې تصریح سوی، بل په مجرد گرفتاری دم هغه چې ناڅاپه او مشهود وي چې یو جرم یې، کچیرته مشهود جرم نه وي، خطر کې نه وي، او د یو ځی صلاح محاکم له طرف یا سرندولۍ له طرف هغه ته حکم دی نیوی کیږي، نو په دې وخت کې وکیل مدافع باید د مزون په گرفتاری کې وي چې د پولیس چلنج او د پولیس کردار وڅاري. اول دلته مهمه دنده دا ده چې پولیس د گرفتاری په کوم اساس کوي؟ د قانون په اساس کې که د شخصي رابطو په اساس دا سړی نیسي. دلته چې کله دا نیول کیږي دا نیول څه رقم کیږي؟ قانون کې خو راځي چې مجرد گرفتاری کې پولیس به د دغه د جرم اسباب عوامل ورته وایي چې وروره ستا دغه جرم دی، په تا باندې چا دعوا کړې ده، یا موږ سره دغه حکم دی، ته په دغه حکم مسې بنان لطف کړه موږ سره وخېځېږه د موټر ته ګاډي ته. آیا دا چلنج به دای نظارت کوي؟ که دا نه یې تهدید تحقیر پلتکو باندې وهلو باندې دا مضمون پولیس ونیو که څنګه؟ بیا چې کله پولیس دوی خپل مرکز ته راوړي نو دلته به محضر د گرفتاري چې ورته اچوي هغه په کوم اساس باندې؟ یعنی دا د گرفتاري په وخت کې مکلفیت دی وکیل مدافع دی چې مکمل دغه د پولیس کړنه به څاري. پس د هغه چې کله دوسیه محول د څارندولۍ ته کیږي، لکه څنګه په قانون کې راځي شپږ نویمه ماده د قانون د اجرا د جزایی چې وکیل مدافع د استنطاق او د اوراق د جریان مکمل باید با خبر وي. چې کله دوسیه سراندول ته راځي په دې وخت کې تحقیق چې سراندول کوي وکیل مدافع باید حضور ولري. دا یې دویمه دنده ده، ځکه په دې وخت کې د مظنون نه یا د متهم نه د فشار د توهین د تحقیر جسمی روحی هر هغه نوع درد چې د هغه روح ته د هغه جسم ته صدمه رسي باید دای ناظر پکې اوسي چې تر هغو پورې د دغه متهم دوسیه انحراف خواته لاړه نسي، باید هغه اصلي خواته دوسیه مسیر ولري. په دې وخت کې د وکیل مدافع مهمه دنده ده. بل دا چې د خپل معکل سره به دیدوادید وي همیش هر وخت چې دا یو غواړي د متهم یا د مظنون او د وکیل مدافع ترمنځ مراسلات مکاتبات خبرې باید هیڅ نوع ممانعت ونه لري، اول او د دې ممانعت ونه لري، باید هغه د تعقیب بدلې لاندې ونه نیول سي هغه د ده خبرې. دا بل حق دی. کله چې مظنون یا متهم بندخونې ته ځي هلته دده د معیشت دده د ملاقات د فامیل سره دده د خوراک دده د دینی مراسم حتی دده هغه حق لري چې ځان ته ترجمان ونیسي که فرض مثال دی د یو بل ملک مطبوع وي او یا هغه ځای کې دی استنطاق ورکوي چې هغه په ژبه باندې نه پوهېږي. وکیل مدافع دا حق لري، ده ته د دولت هم حق لري، خو بل وکیل مدافع دا حق دی چې داسې یو ځای ته شکایت وکړي چې وروره دا کس ترجمان نه لري او تر فرجامخوا پورې به د خپل معکل نه به دا څه کوي دفاع کوي.
بله مننه کوم. درنو اوریدونکو خپرونه دوام لري، اوس یوه لنډه وقفه لرو.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه کوم ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ او بو باندې بس
لرو. ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د خبرونه دوام ته خراغل. ځینې مزنونین او تورن کسان چې د مدافع وکیل د نیولو وس نه لري، د دې لپاره چې دوی وکول شي د مدافع وکیل لرلو حق ته لاسرسی ولري، قوانینو څه پیشبینی کړی ده؟
مزنونین طبي خبره ده چې کله نیول کیږي، کچیرته په هغه وخت کې مشهود جرم او یا د پولیسو لخوا نیول کیږي، دا طبي خبره ده چې د انسان په روحیاتو باندې یو بد تاثیر کوي، د دغه شعور پاشل کیږي، حواس جمع نه وي، په یو استراب حالت کې دی قرار لري. نو په دې وخت کې چې کله مزنون نیول کیږي د دې حق د لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې په قانون اساسي قانون اجرات جزایی اتلسمه ماده دریمه فقره او داسې نونسمه ماده او د قانون اجرات جزایی موقت دو اتیم ماده دری اتیم ماده دی قانون اجرات جزا او شپگنوه ماده دی وکیل دی مدافع دی حق دی او مظنون متهم لخاطره پا دی قوانونی که او پا دی موادو که تصریح سویده. وس رازو دیتا چه چیر تا یو مظنون آگاهی نلری بسواده دای امپل دای او پا بل خوانه نیول سوی دای تشویش دی خپل دغه مجرد دی یو اتهام ورتوارده ول دتا یا ابلاغه پا دی حقلم دای فکر کهی پا دست یو استراب حالت دای حیران ده چه زود سوکم او یا دا چه آگاهی لری چه قوانین ما تا دغه حق را کرده چه وید وکیل مدافع ولرم اما زه توان دی مالی نلرم. دا مکلفیت دی چه دی؟ دلتا پو اساسی قانون که ذکر دی چې هغه به بدعت او بی وصله متهمین چې واس دی او توان دی وکیل دی مدافع نه لري چې ځان ته ونیسي او خپل دعوا مخته بوزي. دولت مکلف دی چې داسې اشخاص و افراد له خاطر وکیل مدافع تعین کی او هغه وکیل مدافع د خپل موکل نه تر آخري مرحله پورې چې دوسیه نهایی کیږي او ختمیږي د خپل موکل نه دفاع وکړي. دا په قانون کې ورته تصریح شوی ده.
ډیره زیاته مننه سیرت صاحب چې زموږ بلنه مو ومنله او په خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ.
مننه تاسو هم تشکر. قدرمنو
اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر پایه مو راسره ملتیا وکړه. دغه خپرونه تاسو هر اونۍ د دوشنبې په ورځ له غرمې مخکې او د سه شنبې په ورځ له غرمې وروسته په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 1200 نوي او په لویو ښارونو کې په اف ایم 3.5 څپې اورئ. تر بلې خپرونې مو الله مان شه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا د بیان متاسب ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوردونکو تلیفونونه کړي دي او د تاسو د ورکوښو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. کتاسم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږي او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږي لطفا په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. تاسو ازادي رادیو اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته خوږیاست. دا هغه پروګرام ده په کومو کې چې د تاسو ډېر ورکوښوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. ډېر به مونږ زنده راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورکوښوي عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګران اوریدونکو د پروګرام په پیل کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ورکوښو عزیزانو په هکله پکې معلومات لري. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د قطب الدین په هکله پکې معلومات دي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه محمد اشرف د پاکستان بلوچستان د چاګو څخه تاسو په تماس کې یم. زموږ سره یو سړی چې د پروان د ولایت دی، قطب الدین د خلیفه محمد بن زوی د پروان د ولایت، دلته د پاکستان بلوچستان د چاغې په علاقه کې اوسېږي او خپل قریبان یې چې کوم څوک زموږ سره ټلیفون کوي په دغه شمېرې دي زموږ سره ټلیفون وکړي 0300 301 8 0190 8 په دغه شماره دي زموږ سره تماس ونیسي او دغه ورک شوی عزیز به موږ ورته پیدا کړو انشاءالله.
پیغام مو واورید. محترم اوریدونکو اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی، د یو ورک شوي شخص په اړه معلومات لري خو د ده نوم یې نه دی اخیستی، خو د دغه ورک شوي شخص په اړه ځینې نښې ویلي دي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه د افغانستان څخه خبرې کوم. حمید الله، دا دوه کاله زمکه یو خبر خپور اعلان خپور شوی و ما نمبرونه چې ما ته وایي چې په ماشین کې اعلان نه سب دغه حالت ما پیدا کړی دی دا اصل ښکاله کیږي چې ورسی د پاکستان سره غړي دي د مخ پر حساب پای حساب دی او دغه دغه وعده کړی نو پلار زنګ وایي دا د بکار در مخ کې په ماشین کې اعلان به حساب دی خو راته وایي چې کنه نو دا از ما له ټلیفون شمیره ده زما سره دې په دغه شمیره ته ما سوینسي 0 0 3 3 8 1 9 5 5 یو ځل بیا وایم 0 5 5 3 8 1 9 5 5.
آزادی رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. گران اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو څخه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروگرام اوري. که د نن ورځې دغه پروگرام تاسو په آزادی رادیو کې ونه اورئ، کولی شئ چې د آزادی رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروگرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. اوس هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. نو راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه واورو، کېدای شي چې تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. زه مرګان
د بدخشان ولایت قادس ولسوالۍ د خراسان حاضر کوم. زما یو ورور په نامه د سیدو د څنګه سره کیږي د کور څخه به درا ته شوی دی ته چیرې د دې په اړه معلومات لرین په دغه شماره دی ما پر زنګ ویم د تلیفون شماره وایم 0 1 4 4 0 1 0 4. سیدو د تر محمد زوی د حضرت محمد ورار د څنګه سره کیږي د کور څخه به درا ته شوی دی یو ځل بیا د تلیفون شماره تکراروم په دغه شماره دی ما ته زنګ یو هنس او زه به راځم ته دی خبر ورکړ چې 0 1 4 4 0 1 0 4.
السلام سلام علیکم زګل بین کوټه خبر کوم لنګرال ولا سلال پر سوالی نه منګ یو عزیز ورک پیدا هی پرم کچ چیر چات نه کو یو لکه روپی جای زلری او نیمه ایمال نمبر د 0 0 1 8 8 0 0 9 0. والسلام مننه آزادی راډیو زنده‌باد.
السلام علیکم، زه عطیس جاوید د کندهار د پیرو کلاسیس د تماس کې موږ یو وخت یې ورکړی کاری نورلو نمیسی او دا څلورم کال دی چې دا سبي تکلیف څخه مله ورځي تر که هر چا ته دې اعلان وي او هر چا ته معلومات وي موږ سره دې ادانه سمیره اړیکې صفر اویا پرتیندوس یو دیش اته سوا وکړي بل شمیره ده 0 3 0 0 3 8 0 0 9 0 0 5 9 ولا ورکول کیس. والسلام
السلام علیکم د لاخه خبرې کوم د کابل ولایت خجدبار له سوالینه د می او رفات کاتینو د ځان قیمت کلوري د 1992 کال دی د دنیا څخه په سمه نیټه نه درک شوه دا چې په جبه ګونګای او کوغو کوند چاته معلومات یې پېښ مې لري کوم شي چې په سو د نه یو کې سپېڅلې ستاتیا بیا یې مې راوایم چې په سو د نه یو دوتیر سلیری اتاسیا. والسلام
السلام علیکم، زه حبیب الله د کابل څخه په تماس کې ما زماني کې چې جبه ګونګ دا بیا چا کلو عمر لري په کابل کې کاتنه صاحب څخه نظر ته شوی دا که هر څه د دې باره کې معلومات یې مهرباني دی چې موږ د دې پلان دی په دې مهرباني زنګ وي 0 5 5 4 0 0 0 0. دري مارا بیا تکراروم 0 5 5 4 0 0 0.
زه سید ابراهیم خبرې کوم. زما یو ورور دی حبیب کلکته باندې مردم ډېر هغه پېژني د تخار ولایت دی دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی چا غږ اوسېدلی دې شمارې ته دې زنګ ووایي 0 8 4 0 1 1. 0 8 4 0 1 1.
الو دوستان رول عبد المحمد پنامه دا او قطن یاد کیږي چې نادارا کده له کور څخه وتل چې موږ تاسو معلومات نه لرو د غزنی ولایت نادی د ولسوالۍ محمد خیل د کلی اوسیدونکو ده زه په خپله احمد خان خبرې کوم دا را شماره تاسو کده په خپل د اوري یادې د ورګري انوالان یو څوک د ماغه اوري په دغه شماره د تلیفون وکړي صفر اتاویا یو سلیاو درو څلوي یو اربیا د تلیفون شماره صفر اویا اتاویا یو سلیاو درو څلوي السلام
زنه مطلب روزګان ولایت دروته ولسوالۍ څخه خبرې کوم ما یو ما دې تقریبا 30 کال کېږي د دروته څخه کړی دي چې دې د مارزاګاوي ماته دې په دغه شمیره باندې زنګ ووهي 0-9-5-6-2-0 شمیره یو ځل بیا وایم 0-9-5-6-2-0 اجي عبدالغني میږي شاید وسته پاکستان کې سلام علیکم
زه جمیل سلام راهیت غلام احمد سلریش کار کې چې ورک به درین زید سلام د مایدین خوښی دی په تا سره رابطه یې په دغه شماره دی ما ته زنګ وکړ زه په وسه درې اتیا نو نه سرویس
السلام علیکم دا زغیر د کر کوم کوو د دې ته سلامونه وایم دې خلینو چې موږ اوجر به زما یو تر زوږه چې نوم یې عالم جان دی دا صبر د سړي پانته خاوي تر کا شوالای کچا ته طاله معلومات د دې شمیره د تاسو راړي کوي شي چې تر وسه ودونه وي وسه واو یا دته ونه اتیا شمیره د زړه ته وایم یو بل شمیره د تاسو راړي کوي شي چې بل تاسو ته کېږي یو څه سوال وي خپل خلای خراب شي دې یو کبانه واخلي مننه سړي پان نو کله زغر خل د بنته دی واسطه دې مننه
السلام علیکم زغه زما یو وروډی مساجان میږي چې د لالا کاوی کارچا پیدا کی په دغه شمیره د زنګ راته وي 0-0-2-5-3-0-0-5 دونیم لکه افغانۍ انعام ورکوم تر وزدان ولایت تشیر اساس ورسوالی سره
زاجی جان هغه برګوی د فاریاب ولایت شینکګا ولسوالی ضلع بابا د کلی اوسیدونکو مقصد پاکستان کراچی شاخ مهاجر وسیدم وکاله کیز خپل هوا ته راغلم د ازادي رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه وایم وکاله زو درسو یو اچا ما د خپل مرحوم پلار جنازه د پاکستان او افغانستان سره و کله چې جبرت ته پاکستان ته تلم کاله زو درسو یو اچا د اقراد میاشتې څنګه ورځ د قاریا ولایت څخه یو کوشتون ځوان په شمول د دوه ځوانانو شوه چې په ستو ژبه ویله او فارسی ژبه حمز دوا د لاري ملګری و چې دوی هم پاکستان ته تل د حغزلان یو لون وسانه دا چې د لاس یو بته ګوتې لږ قطه شوی و په پاکستان کې راشي سیاسي لږ مده زما همسایه و بیا د کراچي په بودی سنگ سي د محمد نیم نانوای همسایه و د دوی سره خپلوان څوک نه و مستخپل صحیح او دقیق ادرس هم نه ویلي د محمد سمیت نانوای د سیاسي ستوري مست معلومات نه دی شوی چې دوی څه سوی اخیر ولاړه د دوی په اړه موږ تشویش لرو چې د کوم ظالم د ظلم ښکار نه ګرځېدلی اوس یو نوی خبر راسېدلی دی چې غزوان او ښځې د جوزجان ولایت سید آباد کلي اوسیدونکي په قوم عرب دي د پاکستان د کراچي ښار څخه د ایران او ایواز ښار ته رسېدلي دي که چیرې د غزوان یا د خوندې زما ځغ اوري یا بل څوک د دوی خپلوان د دوی په اړه معلومات لري یا غواړي مهرباني دې وکړي زما سره دې تلیفوني تماس ونیسي زما د موبایل شمیره ده 0-0-8-8-8
0-0-15-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
السلام علیکم زه د خوست ولایت څخه شمس الرحمن خبرې کوم. زما یو تره زوی بې درکه سوی ده چې نوم یې دی طیب الرحمن. د درې کاله کېږي چې بې درکه دی. زما نوم که هر چاته معلومات په دې نمبر ده مونږ ته زنګ ووهي 0 4 5 4 5
نمبر بیا وایم 0 6 4 5
عبدالباری د سلاو د تجواری ولسوالی د سلاوات د کلي څخه خبرې کوم. شبانان اکا زوی دی عبدالباکی نږدې 2 کاله کېږي چې نادراکه دی. که دی خپله زموږ هغه اوري خبر یو معلومات ولري نو موږ سره دې په دغه ټلیفون شمېرو اړیکه ونیسي 0 5 4 5 4 بله شمېره ده 0 5 4 5 5 او 5000 کلداری شیرنی واخل کېږي. وسلام.
الو د شمس الله په نامه د ورکسو اجزانو پروګرام ته د شمس الله په نامه باندې یو طالب دی چې د پروش کلایسته نادرکه شوی دی. که څوک دغه د ګزز روزګان د ولایت ګزز ولسوال دی که څوک دغه په هکله سره معلومات لري نو په دې شماره د زنګ ووهي 0 5 3 5 8 5 8 5 5.
خلیل شنا له کوم ولایت نه کرهاله وسیدون کې راچی درنیم کار کې چې زموږ یو غونډې له کور به درکه شوې ده. د دې نو سه عبد الله د پلان نوم پیز ده. څوک دې په اړه معلومات لري او یا څوک په خپل او نو کول شي چې خلیل شنا سره په دې شمیره اړي کې ونيسي 0 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 دیرش مننه
د ازادي رادیو په ټولو کارمندان ته خصوصا د ګروپ عزیزانو السلام علیکم. یو کس چې خپل نوم نشي دا پنځله شپاره ښکاره کېږي چې خپل د کور سره راوتلی دی د روزګان د ولایت ګزار د ولسوالۍ خپل نوم نشي دا وایي چې په کلي کې په طالب باندې مشوره درلودی ګزار د ولسوالۍ دی د بازار کونی او وایي چې د پلار نوم یې سلطانمحمد اکا دی. نو که دوی د ده په هکله باندې معلومات غواړي یا دوی دغه اواز اوري نو په دغه ټلیفون کې زموږ سره رابطه ونیسي چې موږ یې معلومات په لاس ورکړو او د دوی سره حالوالو پوښتنه وکړو. صفر وکړو نه نوي شپېته اتاویا دوه ویشت صفر وکړو نه نوي شپېته اتاویا دوه ویشت د ګزاب وژه د ګزاب د ولسمه د بازار کونی د پلار نوم یې سلطانمحمد دی د ورور نوم یې سیف الله دی. نو که د دوی په سره دوی قریبان او د تاسو په سره اواز اوري که دغه سلسل شماره نیمه شي تماس ونیسي چې بیا د دوی یو ټلیفون نمبر پیدا شي بیا به دوی خپله خبره ورسره وکړي خو نوم نه شي د کور څخه راوړل شوی دی تقریبا دا پنځلس شپاړس کاله کېږي چې د دوی ځای اوسېدی اوس هم خپل صحیح نوم ورته نه دی راښوولی د پلار نوم یې هغه دی د دغه ولسوالۍ د ولسوالۍ د بازار کونی د کریه دی. نو که د دې خپلوان دغه اواز اوري په دغه فلسطین کې څه سماس ونیسي به انور معلومات ورکړو. سلام
السلام علیکم. اول وره مې تلیفون در کړی و د ځان نوم یې میر و او د خپل زوی نوم یې وانخیست. زه حاجي داوود یم د غزنی له ولایت څخه. زما یو زوی چې نوم یې رحمت الله جان ده او مشهور په لالی ده د دیارلس څوارلس کاله کېږي چې نادرکه ده راسکورک ده تللی ده په کچاته دره کې په دغه شمارو د ماته زنګ ووهي صفر اووه اووه شپږ اووه څلور نه اووه صفر صفر بله شماره ده صفر اووه اووه پنځه پنځه درې پنځه دوه اووه اووه بله شماره ده صفر اووه اووه درې اووه اووه شپږ یو دوه درې که هر چاته پاته یې خپله د هغه زار وي په دغه شمارو دې له موږ سره تماس ونیسي. نور دې د خدای په امان.
السلام علیکم. زما نوم راز محمد دی د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ د یر درې نه غږېږم. زما یو اوښی دی په نام د علي احمد چې دا تقریبا یو دوه نیم کاله کېږي چې ورک دی په اړه معلومات نه لرو. که هر چاته دا معلومات وي ما ته په دغه شماره زنګ ووایي صفر اووه سوه اته اتیا اته سوه درویشت نه سوه اته نوي. السلام. زنده باد. ازادي راډیو.
السلام علیکم لوګر ولایت د فرین وی د سراری کړي وای دا زمادو ملګری چې اسلام بچا او عثمان دوه مستګیږي چې نادره کې سوي دي او کار چاته دوستانو ته په دې اړه معلومات یې ماته په دې شمیرې باندې زنګ وی په وایا اتیا یو سلویخ نو سواش پاک سلویخ
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و. په دې لچې په دغه پروگرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري. سلام و به برنامه ساعت 9 صبح خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما بازم در این 60 دقیقه با تازه‌ترین خبرها گزارش